په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې زه سالی د خپل همکارانو په همکاري او تخنیکی همکار سید قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې په بدغیس کې لس تنه سیمه ییز پولیس مسموم سوي دي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سید. راپورونو او مطالبو تر څنګ د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې په حلب ولایت کې چاودنه سوې ده. د یونان سیاسي مشران نن د یوې ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره وروستۍ هڅه کوي. خو په پیل کې له جمیلې ظریف څخه د افغانستان خبرونه اوري.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره ټکو ته. تمه ده چې کابل به په راتلونکي میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه وي، او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په سلو کې 40 رقمه شوې ده. دا خبرونو تفصیل. تمه ده چې کابل به په راتلونکي میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه وي. د بهرنۍ چارو وزارت یو چارواکي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د جون میاشتې په 14مه جوړیږي، د منځنۍ آسیا د بهرنۍ چارو وزیران او له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. د چارواکي وویل په دې کنفرانس کې به د سیمه ییزو همکاریو د غښتلتیا او د سیمې هیوادونو ترمنځ د باور جوړولو او د سیمې د سوکالۍ او پراختیا پر چارو به خبرې وشي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه بل نړیواله غونډه په جولای میاشت کې په جاپان کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په سلو کې 40 رقمه سوې ده. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یان کوبی شرویټس خبري اژانس ته ویلي د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د کمیدو عوامل بیلابیل دي، او یو علت یې دا دی چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو کې څلورو میاشتو کې د تیر کال په پرتله جګړې کمې وې. ینکو بشوي افغان او ناټو ځواکونه ډېره هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د جنگ پر وخت ولسي خلکو ته زیان ونه رسیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی به روانه ونې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ناټو له مشرۍ غونډې مخکې په برلین کې له جرمني سره د دوو اړخیزو همکاریو یو تړون لاسلیک کړي. د انګیلا میرکل وین سټیفن زایبرت وایي ولسمشر کرزی او صدر اعظم میرکل به د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې د دوو اړخیزو همکاریو یو تړون لاسلیک کړي. زایبرت زیاتوي دواړه مشران په شیکاګو کې د ناټو مشرۍ غونډې په تیاریو، او دغه راز په جولای میاشت کې د افغانستان د ملکی بیا رغونې په مقصد د توکیو د کانفرنس په اړه هم بحث وکړي. د جرمني صدر اعظم میرکل د پنځمه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي وو له افغانستان څخه د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش ته باید درناوی وشي. او د کاپیسا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د قابلو پر یو روزنیز مرکز د توغندي لګېدو له امله درې قابلې ژوبلې سوې دي. د کاپیسا د حصې اول کوهستان ولسوالۍ امنی قومندان محمد اعظم کوهستاني ازادۍ راډیو ته وویل چې توغندۍ تیره شپه پر دغه مرکز ولګي چې د مرکز یو ساتونکی هم ژوبل سوی دی. نوموړی وایي چې په دې تور 15 تنه نیول شوي دي. دا تر دې مهاله کورني خبرونه، بهرني خبرونه چنقه الکوزی وړاندې کوي.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د پولیسو یو موټر ته په سړک کې د ښخ شوي ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی دی. پولیس وایي د پېښور ښار په دې چاودنه کې 12 ملکیان او 15 پولیسان ټپیان دي. پولیسو په یو بل موټر کې سپاره بندیان بدرګه کول چې چاودنه پرې وشوه، خو بندیانو ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په زیاتو مواردو کې پاکستاني طالبان په پولیسو، پوځیانو او نورو امنیتي ځواکونو حملې کوي، او په دې توګه په حکومت فشار اچوي چې د القاعده او نورو وسلوالو پر ضد د امریکا د متحده ایالاتو د جګړې له ملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتو پته لري چې په بحرین کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو سره سره په دغه هیواد باندې یو اندازه وسله وپلوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکټوریا نولاند وایي واشنگټن لا هم په بحرین کې د پولیسو لخوا د زیاتې قوي او اوښکې بهونکي غاز د استعمال په اړه اندېښنې لري. دې زیاته کړه کومې وسلې چې واشنگټن به یې بحرین ته ورکړي یوه به یې هم د مظاهره کوونکو پر ضد استعمال نه شي. په بحرین کې له تیر کال راهیسې د اکثریت شیعه وګړو لخوا شخړې روانې دي او له واکمنې شاهي سنی کورنۍ څخه د زیاتو حقونو د اخیستو غوښتنه کوي. د بحرین حکومت د مخالفانو اعتراضونه بند کړي او هغه ډاکټرانو او د روغتونونو کارکوونکي محاکمه کړي چې د ټپي شوو مظاهره کوونکو درملنه یې کړې ده. بحرین په سیمه کې د واشنگټن مهم پوځي متحد ده او د امریکا د سمندري ځواک د چټک عمل هوایي قطعات هم په دې هیواد کې ډېره دي. د لیتوانیا جمهور رئیس دالیا گریباوسکیت د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ ته خبرداری ورکړ چې حکومت باید د ټولو بند شوو مخالفانو د حقونو ډاډ ورکړي او که نه په بند کې د مخالف مشر یولیا تیموشینکو د ساتلو له امله به له ټولې اروپا څخه د ګوښه کېدو له خطر سره مخامخ شي. د لیتوانیا جمهور رئیس له تیموشینکو سره له کتنې وروسته په کیف کې خبریالانو ته خبرې وکړې.
Я говорила, что если не будет найден решение
Маул кечерила мухалифу бандиан او ټول خلکو سره د خچلند او حقونو د ډاډ حل پیدا نشي نو په هغه صورت کې به د اوکراین پر وړاندې سخت او په یو او بل ډول د ګوښه کېدو امکانات برابر شي.
конечно, такая страна будет
له دې مخکې گریباوسکیت د جمعې پر ورځ د خارکیف ښار په یو روغتون کې له تیموشینکو سره کتلی ول. د آذربایجان یو آزاد خبریال چې د آزاد اروپا لپاره کار کاوه او تیر کال له ټپي کېدو وروسته ووژل شو د هغو ابیاتونو ژورنالیستانو په قطار کې شامل شو چې د دندې پر مهال وژل شوي او نمونه به یې په واشنګټن کې د امریکا د خبرونو او ژورنالیزم په موزیم کې ثبت شي. یو شپېته کلن رفیق تقی په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه لیکنې کولې او تیر کال ورباندې حمله شوې وه. نوموړی لومړی په روغتون کې بسترې شوی و خو وروسته د ټپونو له امله په حق ورسېد. په پاکستان او عراق کې ټول ټال 14 ژورنالیستان وژل شوي او دا دوه هیوادونه په 2018 کال کې د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه بلل شوي دي. په افغانستان او د روسیې په داغستان جمهوریت کې وژل شوي ژورنالیستان به هم د ژورنالیزم د موزیم په مراسمو کې یاد شي. دا ولدي سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي راډیو څخه اوریدل. دا مهال په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې سوی ورزو د رپورټونو برخې ته راپورونه کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې چې په شیکاګو کې جوړیږي باید د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وسي. په بادغیس کې لس تنه سیمه ییز پولیس مسموم سوي او په جلا پېښه کې څلور پولیس وژل سوي دي. په دې باب له یو کارپوه سره هم خبرې کوو. قزاقستان هیله لري چې په شانګهای تړون کې د افغانستان غړیتوب د دې تړون د غړو هیوادونو همکاري به زیاته کړي. په پېښور کې یو قومي مشر وژل سوی. په دې یو مرکه در تلرو
لوبه چې جوړه شوې ده د پښتني ټول غر تل پښتني تباک تل مشرانو نه اخلاص لولو مشرانو ته ډیر زیان ورسېد. هر ځای نه چې جوړ شوې ده ورته کیږي خو دا د پښتنو په ضد باندې دی. پښتني ټول ټارګټ کړی دي.
د امریکا د کانګرس استازو له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې حقانی شبکې د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. د ځوانانو په خاص پروګرام تاندې څنګه کې اوري چې ځوانان پر انټرنیټ د چټکولو پر مهال کوم ستونزو سره مخ کیږي.
یو ملګری هغه کیسه کوله نو خپل هغه آی ډي جوړ کړی او جلکې په نوم باندې نو یو بل ملګری هغه سره چټ کو تقریبا یو نیم دو کال ما سره چټ کړی و. بل ورڅ مخامخ شو چې پوه شو دا الګ ته نو ډېر خجالت شو مغه دفتر کې نږدې چې مغه کار پرې تلاتوب له وجې نه.
دا ازادي رادیو د خبرونه تر دریو بجو ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلو ته چمتووالی نیسي د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې چې په شیکاګو کې جوړیږي باید د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وسي. یانکوبیش دغه څرګندونې نن په کابل کې کړې دي. تر دې مخکې هم د ښځو ځینو سازمانونو په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. زبیر اجمن را سره له کابل په مستقیم تماس کې دی. نور جزئیات له ده څخه اورو. اجمن صاحب، په دې اړه ستاسو جزئیات څه دي که له اوریدونکو سره یې شریک کړئ.
بله نن په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د ملګرو ملتونو د نفوذ صندوق یوه ګډه اعلامیه د ښځو د حقونو په برخه کې په اړه باندې خپره کړې ده. په دې کې په خاصه توګه د انتقال په پروسه کې له هغې نه وروسته چې 2014 کال نه وروسته د ښځو د حقونو په خوندیتوب باندې ټینګار کړی ده چې باید د هغو د حقونو د ساتنې ضمانت ورکړل شي. افغانستان له حکومت نه هم غوښتل شوي او د ناټو له سازمان نه هم غوښتل شوي. په هغه کې دغه اندېښنه هم د مدني ټولنو ذکر شوې ده چې دغسې یو اندېښنه موجوده د مدني ټولنو ترمنځ او د ښځو د حقونو د سازمانونو ترمنځ چې هسې نه له 2014 کال نه وروسته یا د انتقال په پروسه کې یا هم له هغه نه وروسته یا د هم د سولې په پروسه کې د تیرو لسو کلونو کومې لاسته راوړنې چې د ښځو د حقونو په برخه کې افغانستان لرلې دي هغه باندې معامله وشي او په هغه باندې جوړجاړی وشي. دوی دغه غوښتنه د افغانستان له حکومت او ناټو سازمان څخه یو ډول ټینګار کړی دی چې باید داسې ونسي.
د دغو حقونو د خوندیتوب لپاره څه پیشنهادونه راغلي دي؟
پیشنهادونه مونږ د یوناما له ویاندې نیلا مبارز نه سره هم مرکه درلودله. هغې ویلي چې دا یوه حساسه مرحله ده، د اوس افغانستان تریتریک د انتقال پروسه چې نړیواله ټولنه خپل مسؤلیتونه که په ملکي برخه کې دي او که په پوځي برخه کې دي یا د افغانستان دولت ته سپاري. نو زمونږ د دغه اعلامیې هغې ویلي چې هدف یو تاکید دی چې مونږ دا خبره یو بیا هم ذکر کړو، تاکید پې وکړو چې باید په دغه ټولو پروسې کې د ښځو حقونه نه ملاتړ وشي او هغه تضمین شي. په دغه اعلامیې کې دوی ویلي چې د شیکاګو کانفرنس هم روان ده، په مخ کې د هغوی ویلي چې د ملګرو ملتونو د 1325 پریکړه لیک له مخې باید د ښځو حقونه تضمین شي او هغه په دې ډول دغه پریکړه لیک داسې وایي چې ټولې خواوې باید د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هغه خاص او اقدامات وکړي هم ترڅو دوی د حقونه او هغه لاسته راوړنې چې د افغانستان درلودلې هغه له منځه ولاړې نه شي.
بله، ډېره مننه زبیر جمن و په کابل کې له ده څخه مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه له افغانستان څخه وتلو ته چمتووالی نیسي. د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې چې د امریکا په شیکاګو کې جوړیږي باید د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب دپاره اقدامات وسي.
زه چې دته ورکړم په واده کړ ما پلار ته خیرا کولی چې مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالین زم مزدور کوم چې شې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري.
لګانې مې نګانې پاتې دې ځنې مرګان شول تاسو نو ولې موږ څه ګناکار یو ولې موږ څه ګناکار یو.
تاسی ازادي رادیو ته غوښتل د محل په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 10 دقیقې کېدون کې دی. په بادغیس کې لستانه سیمه ایز پولیس مسموم سوي چې چارواکي وایي څلور کسان په دې تړاو نیول سوي هم دي. بل خو په همدغه ولایت کې په جلا پیښه کې د ماین چاودنې څلور تنه پولیس وژل دي. دغه پیښو نور جزئیات له شرف الدین ستانګزي څخه اوري.
د بادغیس په لمرغاب ولسوالۍ د سیمه ایز پولیس او امنیتي پوسټ لستانه محلي پولیس مسموم شوي په اتهام څلور مشکوک کسان نیول شوي دي. دا خبر د بادغیس والی ویان سی شرف الدین مجیدی ازادی رادیو ته په ټلیفون سره وکړی. وی ویل ناروغان تر درمنن لاندې دي. تیر شپه بالامرغا بلوسوالی دستانه محلی پولیس سلام مسموم شو چې کلی کې په خښوي ډوډۍ څخه استفاده کړی و. دوی اوس روغتون کې دي او روغتیاي حاله خدا. مجیدی د پیښاستي عاملین طالبان و بل زیاته کړه دولت سره د مخامخ جګړې توان له لاس ورکړی او تمرکز په ورته نازوان مردانه عمل او د ماینونو په خښولو کړی ده. په همدغه سیمه کې برای ورځ د پولیسو یو افسر درې نورو پولیسو سره قتل دوه تنه نور ټپیان شوې. د پیښې لته د سرک د غاړې ماین و. د خبرو په دوام قادس ولسوالۍ کې هم د سرک د غاړې د میندې چاودي دوه ویل چې له عملی څلور پولیس تازه وژل شوي دي. په خوا بدی سره مو خبر ترلاسه کړه چې قادس ولسوالۍ مربوطاتو کې نن د شنبې په ورځ د پولیسو یو رنجر موټر په مین ختلی څلور پولیس پکې وژل شوي دي. د بیا هم د پیښې مسؤول وسله واله طالبان وګڼل. ویې ویل تحقیقات یې پیل کړي خو باید ویم چې خپل د طالبانو کوم سړی لا رسنه ولې د غمنځ ازادي راډیو ته د تازه پیښو مسولیت نه منلای.
له شرف الدین ستانکزی زخم په راپور کې واوریدل چې په بادغیس کې لس تنه سیمه ایز پولیس مسموم سوي دي او دولتي چارواکي وسلول طالبان تورنوي. تر دې مخکې مو هم له ځینو نور ولایتونو راپورونه درلودل چې دغه پولیس په ورته ډول په نشه سوي دي. په ځینو نړیوالو اژانسونو کې ویل سوي چې سیمه ایز پولیس د وسلولو طالبانو په وړاندې په مبارزه کې ډیر اغیزناک تمام سوي، ځکه خو پر دوی بریدونه هم زیات سوي دي. د نور بحث لپاره دغه شیبه له کندهاره د سولې غږ کاروان غړی احمد شاه سپر سره په مستقیم تماس کې دی. سپر صاحب، څه فکر کوي چې آیا پر سیمه ایزو پولیسو د بریدونو د زیاتېدو انګیزه دغه ده چې دغه ځواک د وسلولو طالبانو په وړاندې موثر دی؟
ممکن عوامل بهل وي، مختلف وي، خو یو په خپله په هغه ځایو کې پر دوی باندې زیات عملې کېږي او دوی زیات تر ضربو لاندې راځي، چې هلته دوی خلک ډېر زیري هغه وسلوال متنو سبب ګرځي او خلک ځینې ناراضه دي، نو خلک د دوی په لسټولو کې د طالبانو سره ممکن همکاري ولري. خو په هر هغه ځای کې تاسو ته به ممکن معلوم ډیپلوماسي دوی په هر اندازه چې دوی ولسونه زیري په هغه اندازه دوی په هغه منطقه کې د ډېرو ضربو لانجې وي، لکه مثلا په قندوز کې چې خلک ډېر شکایتونه د دوی څخه لري، نو په هغه اندازه دوی تلفات هم په قندوز کې ډېر لري. په بادغیس کې هم خلک د دوی څخه ډېر ناراضه دي او خلک علاقه مند دي چې د دوی په له منځه وړلو کې د مخالفینو سره همکاري وکړي.
بل سپر صاحب، په ځینو نورو ولایتونو کې مثلا په لویه پکتیا کې خلک دومره ډېر شکایتونه نه لري، څنګه دغه مثبتې تجربې له نور سیمو سره شریکېدلی سي؟ څه اقدامات پکار دي؟
د دوی پکتیا مناسبات بیا د نور افغانستان سره متفاوتې بېلګي. په پکتیا کې قومونه ډېر عمیق نفوذ لري په هغه ټولنه کې، مشرتابه لري او مشرتابه ډېر موثریت موثر رول لري او موثریت لري په خپله خاوره کې. کم ځوانان چې د خپلو قومونو څخه معرفه کړي دي هغه د دوی د عوامرو څخه سرکشي نه شي کولی، ولې په نور افغانستان کې قومي ترکیب د پکتیا په تناسب کمزوري او ضعیفه دي. څه په هر ولایت کې قومي مشرانو په نامه باندې شخصیتونه موجود دي، اما هغه اصلا د قوم مشران نه دي، قومي اساس کار دي، فقط استفاده پر باندې او د امتیاز د شنون په خاطر باندې د قومي مشرتابه ادارې لري، په قوم کې نفوذ نه لري. نو په هر هغه ځای کې چې قومي نفوذ کافي، دغه ملیشه خودسره ملیشه د خلکو د زورولو دپاره پر خپل سر باندې بل کم امیر او کم مافوق څوک نه لري، نو خلک زیري او خلک ناراضه دي. د دې خلکو څخه په له منځه وړلو کې ممکن د طالبانو سره همکاري ولري خلک.
بل او په خپل دغه سیمه ایز پولیس چې په ځینو ځایونو کې اربکي هم ورته وي، دوی کله کله شکایت کوي چې د دوی دغه تنظیم او تجهیز ته زیاته پاملرنه نه کیږي، ځکه اکثره ځایونو کې دوی مجبور کیږي چې د خلکو څخه په یو او بل نامه پیسې هم واخلي، او خلک هم شکایت کوي چې دوی کله کله دریشي هم نه لري چې لغلو سره فرق نه کیږي. د دوی دغه نظم ته څوک باید توجه کوي او څنګه توجه کول ورته پکار دي؟
زه خو اصلا د دغه ترکیب سره په اساس کې مخالف یم. زه د نهادونو تقویه کول تر هر څه ګټور بولم، ځکه وسلوال کول اسان کار دی، ولې خلی سلا بیا مشکله د سوزمان زده. یو وخت ممکن دغه ملیشه د دولت لپاره د نظام لپاره په یو ستر قاجد بدل شي، نو زه داسې علاقه نه لرم چې دا خلک نور هم وسلوال شي او نور دې هم پیاوړي شي. په هر اندازه چې دوی پیاوړي کېږي موږ د ټوپک سالاري او زورواکي او نور تور درمو. زما په باور اریسته ایسته باید دغه پروګرامونه کمزوري شي او دوی باید په نورو دفاعي نهادونو کې تنظیم شي او د ملي اردو یا د ملي پولیسو جز وګرځي.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان څخه تر 2014 میلادي کال پورې چې بهرني ځواکونه وځي، د دوی په ځای باید دغه یو ځواک په افغانستان کې وي چې وکولی شي د دغه وسلوالو فعالیتونه شنډ کړي. تاسو فکر نه کوي چې دا به هم یو بدیل وي؟ یعنی کرا کرا به کېدای شي څه مثبت پرمختګونه پکښې وسي؟
زما په اعتقاد دغه به افغانستان د بدبختۍ پر لور بیایي او په هر منطقه کې به پاتک سالاري او توپک سالاري راژوندۍ کړي. زه داسې فکر کوم چې یوازې د نظامی او وسلوال قوتونو پر زیاتوب سره د افغانستان ثبات ممکن نه دی. افغانستان د خپل ثبات لپاره ډیرو نورو مسایل ته اړتیا لري. لومړی وایو چې دولتداری ته تر څو چې په افغانستان کې داسې یو باوري نظام او دسکا دولتي دسکا ایجاد نه شي چې هغه په خلکو کې محبوبیت ولري، د خلکو لپاره خدمتونه راکړی شي او قانون تطبیق کړی شي، د قانون حاکمیت ایجاد کړي، عدالت منځته راولي او زور جدي جنایتکاران محکمې ته وسپاري، د دغسې یو نظام په شتون کې کېدای شي چې د خلکو همکاري د نظام سره پیدا شي. کله چې د خلکو همکاري پیدا شوله نو ټول د اختلاف وړ مسایل د خلکو په مرسته په سولهیز توګه حلېدای شي. ډېر د نظامي او وسلوالو قوتونو و تقویه ته اړتیا نشته په داخل کې د خپل هېواد. ولې د سرحداتو د ساتلو دپاره بیا افغانستان مجبور دی چې خپل اردو پیاوړی کړي او تجهیز یې کړي او د ټول اکمالات یې مکمل
بلې. ډېره مننه. په کندهار کې د سولې ژغ کاروان غړي احمد شاه سپر و چې د سیمه ییزو پولیسو پر موثریت او نه موثریت را سره خبرې کولې. تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام کې په افغانستان کې د ښوونځیو د سوځولو پر موضوع خبرې کیږي. دغه ښوونځي څوک سوځي او د کومو اهدافو لپاره؟ که تاسو هم په دې اړه کومه پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ آزادۍ رادیو ته زنګ راووهئ او تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام کې ګډون وکړئ. دغه پروګرام پر درویو بجو په تر خبرونو وروسته پیلیږي او تر پنځو بجو به روان وي. د ټلیفون شمیرې هغه شبه اعلانېږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
را ګورځو د راپورونو برخه ته. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر هیله لري چې په شنګهای تړون کې د څرونکو په توګه د افغانستان منل به له دغه هیواد سره د دې تړون د غړو هیوادونو همکاري زیات کړي. د شنګهای تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې له ناامنیو اندېښنه لري. دوی فکر کوي چې د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراخولو له طریقې به افغانستان په پښو ودرېږي. اسمت سروان او نور جزئیات.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په شانګهای تړون کې د څارونکو په توګه د افغانستان د منلو پریکړه مرسته کوي چې له دغه هیواد سره سوداګري او بشري همکاري زیات شي. د انټرفاکس روسی خبري اژانس تر راپور لمخې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یارجان قاضی خانوف پرون وویل زموږ هیواد د سیمې په چارو او بهیرونو کې د افغانستان د فعال جذبې ته ملاتړ کوي. زموږ په نظر د څارونکو په توګه په شانګهای تړون کې د ګډون لپاره د افغانستان د غوښتنې په تایید کې پریکړه به له افغانستان سره د تجارتي او بشر دوستانه همکاریو په پراختیا کې مرسته وکړي. شانګهای تړون په 1996 میلادي کال کې د قزاقستان، روسیې، قرغیزستان، چین او تاجکستان له لوري تاسیس شو. وروسته ازبکستان هم ورسره یو ځای شو. هند، ایران، منګولیا او پاکستان د دې تړون په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. اترتاس د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر له قوله وویل چې نوموړي دا څرګندونې د چین په مرکز پیکینګ کې د شانګهای تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وکړي. د دغه راز وویل قزاقستان لیواله دی چې افغانستان پر لپسې او نه راګرځېدونکی پرمختګ وکړي. دوی فکر کوي چې نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه باید د افغانستان په سیاسي حل او دغه هیواد له حکومت سره د نږدې همکارۍ له لارې د اقتصاد په احیا کولو کې لا فعاله ونډه واخلي. دغه راز وویل چې هیواد یې باور لري چې د افغانستان حکومت باید د اصلاحاتو او د هغو مالي مرستو د ښه لګولو مسؤلیت په غاړه واخلي چې د نورو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، خو نړیوال دی له نږدې څارنه کوي.
اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځ پاڼو پر کومو مسایلو تبصرې او لیکنې خبرې کړي دي.
د کابل رسپانو د نن ورځې د بحث یوه برخه د سولې پخلاینې په برخه کې رامنځته شوو ستونزو ته ځانګړې شوې. ویسا خپلواکې رسپانې په دې لړ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې رامنځته شوې بندبسته کتنه کړې. رسپانې لیکلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې دغه بندبست چې د تیر یو کلن تماسونو وروسته رامنځته شوی د افغانستان د موجوده ستونزې د سوله ییز حل لپاره د بارک اوباما د ادارې هیلې هم کمرنګه کړې دي. رسپانه لیکي چې د امریکا ولسمشر تېره اونۍ په کابل کې ویلي وو چې سیاسي حل په افغانستان کې ماموریت د بشپړولو او د جنگ د پای ته رسولو لپاره د یول پنځو ستراتیژیو څخه ده او امریکا اوس هم له طالبانو سره په مستقیم تماس کې ده. خورسپړې د اوباما د ادارې د جګپړو مامورینو په حواله لیکلی چې د جنوري د میاشتې راهیسې له طالبانو سره تماسونه له منځه تللي. سرنوشت عدالتي ورځپاڼې بیا د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په خبرو کې په پیدا شوو ستونزو بحث کړی. ورځپاڼې د حزب اسلامي د مشر په حواله په خپل لومړي مخ کې لیکلی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک په اعتراض کې له دولت سره د سولې خبرې ځنډولې دي. ورځپاڼې د حکمتیار په حواله وړاندې لیکلی چې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې د سولې خبرې بې ارزښته دي او که په هیواد کې یو بهرنی سرتېری هم پاتې وي دوی به په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. سرنوشت د حزب د یو چارواکي قریب رحمان سعید په حواله لیکلی تر هغو چې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو دقیق مهال ویش اعلان نشي دوی به له کابل سره خبرو ته حاضر نشي. د ورځپاڼې په وینا حزب اسلامي له دولت سره د خبرو لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړو چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه ووځي. خو محور نه د لوټ ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک سند او د بهرني ځواکونو حضور د ایران او پاکستان د لاسوهنو د مخنیوي لپاره مهم دی. د ورځپاڼې په وینا له کله راهیسې چې دا سند لاسلیک شوی دا دواړه هیوادونه وارخطا دي او ان تر دې چې د ایران سفیر د سنا د مجلس له مشره وغوښتل چې دا سند باید تایید نه کړي. خو ورځپاڼې د ایران د سفیر د دغه غیر ډیپلوماټیک اقدام په وړاندې د ملي شورا د غړو غبرګون ستایلی او لیکلی دی چې دوی باید تل د هیواد پالنې په روحیه د دا ډول اقداماتو په وړاندې چلند وکړي. د ورځپاڼې سپارښتنه هم دا ده چې وکیلان باید د ستراتیژیک سند په اړه یوازې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې چلند وکړي. ملي باور نه درلودو ورځپاڼې به لیکلی چې ټاکل شوې ولسي جرګې د یکشنبې په ورځ د ستراتیژیک سند په اړه خپل بحث پیل کړي. ورځپاڼې د ولسي جرګې د دویم منشي په حواله لیکلی چې زیاته هیله موجوده ده چې دا سند ژر تصویب شي. هیواد دولت ورځپاڼې په خپله تبصره کې له سترو صنعتي هیوادونو سره د ستراتیژیکو تړونونو لاسلیک کول یوه لویه غوښتنه بللی او لیکلی چې د لویې دودیزې جرګې د سپارښتنو له مخې دا ډول تړونونه رامنځته کېږي. ورځپاڼې له امریکا سره ستراتیژیکې اړیکې خورا مهمه بللې او لیکلی چې له دې سره به افغانستان له ټولو بهرنیو ګواښونو خوندي وي.
تاسی ازادی ایرادیو تا وجهست ده تن ده چنگی اونیس پروگرام ده همده خبروانی پروستایی اوشی بو که وسم ورزو ده پاکستان پاره راپورون تا پایل که هم پا پیشور که ده بمی چودن پاره راپورت چی چودن نن سهار ده پولیس و یو ماموریت تانی تا چیر مسوی چی پکی ده پولیس یو موتر پا نشه سوی ده یو امنیتی مقام چی نی غشتل جاغی چپ سی ازادی ایرادو تول چی پولیس و یو شمیر بندیان لپیشور چخ مردان تا لجدول چی چودن اور بندی وسوا دو ویلی دی چی پا ده چودن که ده بندیان موټر ته ځان نه دی اوښتی خو تر دې وړاندې روان د خاصو پولیسو پیک اپ ډوله موټر یې ویجاړ کړی دی. په عین حال کې د شاري پولیسو یو مشر افسر بیا د بندیانو په باب خبري وشوده. جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبريال پر رپورت کې
په پیښور کې د پولیسو پر یو موټر د سرک د غاړې ماین چاودنې د پولیسو په ګډون اتل لسنه ټپیان کړل. چاودنه د شنبې پر سهار د لوی لارې اجي ټي روډ په اوږدو کې ګلبهار تانې ته څیرمه وشوه. د خاري پولیسو یو مسول افسر امتیاز الطاف ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو یو پیک اپ ډوله موټر د لوی لارې پر سر روان و چې لوړان دي ځای پر ځای شوی چاودی دون کې مواد پرې و چاودې دل. بلخوا د لیډی ریډنګ یا جرنیلی روغتون سرچینې بیا وایي چې دې روغتون ته ټول اتلس تنه ټپیان وړل شوي چې شپږ یې پولیس او پاتې دولس تنه ملکیان دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دې روغتون د مطبوعاتي مسول سید جمیل شاه له لوري ازادي راډیو ته استول شوی د شپږو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. امتیاز الطاف وایي له شواهدو ښکاري چې د چاودنې اصلي هدف د پولیسو موټر و خو د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې ورسره څیر مریکشې موټر او پیاده روان خلک هم په نښه شول.
امریکا سے چل گئی یا کہ پاکستان فوج سے چل گئی نور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے چل گئی نہ بدل پہ پولیس رہ گئی کہ جب پولیس نے پارا نہ رکھتی وہ بس سڑک موجود ہی اور کرتی
په پیښور کې تر څو میاشتو نسبي قرارې وروسته له تېرو څو ورځو راهیسې یوارې بیا د چاودنو لړۍ زور اخیستی. د جمعې په ورځ د همدې سرک په اوږدو کې څوکنو ته نږدې د پولیسو د عالي رتبه افسر پر موټر ورته چاودنه وشوه خو چاته پکې مرګ ژوبله ونه وخته. په یوه بله پیښه کې تېره شپه د حیات آباد پر فیز 6 درې توغندي ولګېدل چې د پولیسو د معلوماتو له مخې یو تن ملکي وګړی یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. په پیښور کې د چاودنو نوې لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې ویل کېږي پوځ ښار ته په څیرمه د باډیخ په قبایلي سیمه کې د سخت دریځ وسلوالو پر ضد د پرېکنده تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. که څه هم دولت یا سخت دریځو وسلوالو په دې باب څه نه دي ویلي، خو د چارو کارپوهان دغه لړۍ د همدې احتمالي پوځي عملیاتو غبرګون ګڼي.
د پېښور د نننۍ چاودنې عکسونه او نور جزئیات د ازادي راډیو په انټرنیټي پاڼه کې وګورئ، چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. نن تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې په افغانستان کې د ښوونځیو د سوځولو پر موضوع خبرې کیږي. دغه ښوونځي څوک سوځي او د کومو اهدافو لپاره؟ دغه پروګرام د دریو بجو تر خبرونو وروسته پیلېږي او تر پنځو به روان وي.
وطن مل گل شخیل دی پکتیکا ولایت دی ورگون مل سالای نز احمد در کام دی ازاده را دیونه می خواهش سر چه نن یولسم ورز در چه دی پکتیکا ولایت که ورگون مل سالای او دی ورگون اروان نو مل سالای طول خواندی تدل شوی دی زمان گواز نه دی پکتیکا ولی آوری او نه دی دولتی چرواکی آوری. دی ازاده را دیونه می گفتنه چه دی مون گواز پر دولتی چرواک پوری ورسوی دلته په یوه پوهنتون باندې په مان باندې د پکتیکا د والی او د ځینې محصلینو ترمنځ شخړه راغلې ده. دیارلسمه دولسمه ورځ ده چې د ورګون ولسوالۍ ټول خوندي تړل شوي دي. ازادي راډیو نه مو خواهش ده چې زموږ آواز تر دولتي چارواکو ورسوي. دا دیارلسمه ورځ ده چې د مکتبونه د نهو ولسوالۍ د پکتیکا د ولایت محصلین چې څه دي د غونډ باندې پوهنتون په وجه ده چې پوهنتون ورګون ته منظور شوی و. والی صاحب د موږ په ضد باندې جګ شوی دی. پمتونی پاس په شارنه کې انتظار کړی د موږ ژغ تاسو خو مخونه شل کې.
د ځینو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. په افغانستان کې د ماپښین 2:00 او 1:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له جان قلکوزي څخه اورو.
تمه ده چې کابل به په راتلونکي میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه وي. جمهور رئیس حامد کرزی به په رواني اونۍ کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ناتو له مسیزې غونډې مخکې په برلین کې له جرمني سره د دوه اړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله په 30% راکمه شوې ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د پولیسو یو موټر ته په سړک کې د ښخ شوي ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو په تایید چې په بحرین کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو سره سره په دغه هیواد باندې یو اندازه وسله وپلوري. د لیتوانیا جمهور رئیس دالیا گریباوسکیت د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ ته خبرداری ورکړ چې حکومت یې باید د ټولو بندي شوو مخالفانو د حقونو ډاډ ورکړي. او د آذربایجان یو آزاد خبریال چې د آزاد اروپا لپاره کار کاوه او تیر کال له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د هغو اویاتنو ژورنالیستانو په قطار کې شامل شو چې د دندې پر مهال وژل شوي او نومونه به په واشنگتن کې د امریکا د خبرونو او ژورنالیزم په موزیم کې ثبت شي.
د امریکا د کانګرس غړو د دې هیواد خارجه وزیر ته د یو لیک په لیږلو له نوموړي غوښتي چې د حقنی شبکه د یو بهرني ترهګر تنظیم په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسل کې ده چې امریکا په دې وروستیو کې څو څواره د یادې ډلې پر ضد چې ویل کېږي له شمالي وزیرستان څخه په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کوي د کوټلي اقدام لپاره پر پاکستان ژغونه کړي دي. جزئیات له واشنگټنه د هارون بچا په رالېږلي رپورټ کې.
اسوسییټډ پریس ایجنسی چې په امریکایي کانګرس کې د دواړو سیاسي ګوندونو د غړو لخوا خارجه وزیر هیلری کلنټن ته د لیکدول شوی لیک نقل یې ترلاسه کړ. لیکي چې د امریکا ولسی استازو ادا کړې چې په پاکستان کې میشت حقانی شبکه له دغه ځای په افغانستان کې د امریکایي ګټو پر ضد حمله کوي. د کانګرس غړو دغه راز په خپل لیک کې حقانی شبکه د سیمې د بیګنا سړو ښځو او ماشومانو د ژوند پر وړاندې د یو دوامدار خطر په توګه یاد کړې ده. ای پی د امریکا د خارجه وزارت د ویاندې وکټوریا نولند خبره راغستې چې د کانګرس د غړو د اداو په تاییدولو ویلي وزارت لګیا دی د دې خبرې جاج اخلي چې حقانی شبکې ته تش د یو نړیوال ترهګر تنظیم نوم ورکول به د دې ډلې مالی سرچینو ته پرسېدو او د غراز د فعالیتونو په اغیزمنولو کې د امریکا له حکومت سره څومره مرسته وکړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا خارجه وزارت له حقانی شبکې سره تړلي یو شمېر تنان وارد مخه په شخصي توګه د نړیوالو ترهګرو په توګه پیژندلې دي. د امریکا حکومت ته د لیکدول شوی لیک په اړه فرانس پس جانس په یو جلا مطلب کې لیکي چې د کانګرس د غړو له دغې ډلې څخه د حکومتي ډیموکرات ګوند سینیټر او د دې ایوان د استخباراتي کمیټې مشر سینیټر ډاین فانسټن سره د یو شمېر نورو وکیلانو 13 اونۍ افغانستان ته سفر وکړ او د افغان ولسمشر حامد کرزي سربېره د دغه هیواد لپاره د امریکا سفیر ریان کروکر او دغلته میشت د امریکا د پوځ له چارواکو سره ولیدل. دا جانس په خبره د دواړو ګوندونو قانون جوړونکو خارجه وزارت ته په لیګلی خط کې ویلي چې د افغانستان لند سفر د دوی د هغوندېښنو چې د استخبارات معلوماتي معلوماتو په ترڅ کې درلودې پخلی وکړ. د کانګرس غړو په خپل لیک کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې راغلي د 1300 میاشتو د ځنډ موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د امریکا حکومت باید حقاني شبکه د یو نړیوال ترهګر تنظیم په توګه په پیژندلو کې نور وخت ونه لګوي. په خط کې لیکل شوي، موږ پوهیږو چې د یاد اقدام لپاره د امریکا حکومت ځکه زړه نازړه و چې د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما ځانګړي استازي مارک ګروسمن له طالبانو سره د یوه جوړجاړي د رامنځته کولو په موخه هڅې کولې چې حقاني شبکه هم کېدلی شوه تر اغېز لاندې یې راغلی وې. په هر صورت امبیسډر کروکر موږ ته 13 اونۍ وویل چې د 1300 میاشتو راهیسې هیڅ کومې خبرې نه دي روانې او دا چې ولسمشر کرزی هم د دې خبرو له دوام سره مخالف و. نو بس ښکاره ده چې د حقاني شبکې د یو نړیوال ترهګر تنظیم په توګه د نه اعلانولو هیڅ جواز نه جوړېږي او موږ د دې ګام په سمدستي ډول د پورته کولو غوښتنه کوو. د امریکا د کانګرس غړو همداراز په خط کې ویلي د تیر کال د نومبر میاشت راهیسې چې خارجه وزارت تایید کړه چې د حقاني شبکې د نړیوال ترهګر تنظیم په حیث د پیژندلو د موضوع رسمي کتنه په اخرنیو مرحلو کې ده، شپږ میاشتې وشوې چې دغه ډلې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او د دې هیواد په ځواکونو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. په کابل کې د امریکا سفیر ریان کروکر په یاد خار د تیرې میاشتې د تروریستي بریدونو چې د 1300 ساعتونو پورې دوام وکړ پړه هم په حقاني شبکې واچوله، ویل چې دغه حملې د یادې ډلې مشرانو د پاکستان په ناقانونه قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې پلان کړی وي. باید وویل شي امریکا چې کله هم یوه ډله د نړیوال یا بهرني ترهګر تنظیم په توګه په رسمیت پیژندلې، نو د دې هیواد په اجرایوي واکمنۍ کې راتلونکي ټولې شتمنۍ ورته کنګل کړي او هم یې امریکایي اتباع پابند ګرځولي چې له داسې یوې ډلې یا خلکو سره به هیڅ رقم کاروباري لین دین نه کوي.
د پاکستان استخباراتي اداره په دې تورنه ده چې د حقاني شبکې ملاتړ کوي او دغه ډله له قبایلي سیمې څخه په افغانستان کې ډیره پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي. په رپورټ کې مو واوریدل چې د کانګرس ځینو غړو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتنه کړې چې دغه ډله د تروریستي سازمانونو په توګه په رسمیت وپیژني. د جمعې په ورځ ناڅرګندو وسلوالو په پېښور کې د مومندو یو مخور او قومي مشر ملک دلاور خان په ډزو وواژه. د نوموړي کورنۍ وایي دوی له هیچا سره شخصي دښمني نه لري او نو پوهیږي چې دا کار به چا کړی وي. په تیرو لسو کلونو کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې سختریزې وسلوال راپورته شوي، تر دې مهاله ګڼ شمېر قومي مشران او ملکان وژل شوي، تښتول شوي او یا هم له خپلو سیمو کډې ته اړ ایستل شوي دي، خو ډېری قومي مشران په شاري سیمو کې وژل کیږي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال د مومندو له یو بل ملک او د بایزو امن لشکر له مشر ملک سلطان سره مرکه کړې او په پیل کې د ملک دلاور خان د شخصیت او د دې پیښې د څرنګوالي په باب پوښتنه کړې ده.
دلاور خان مومند چې سړی چې چا په کار کې کار نه ساتلی او ټول عمر قومي خبرې کړې دي او ډېر خپل سړی نو هغه داسې کار نه دی کړی چې اوس موږ یو ګیله چې د چا ته ګوته نیولې ده او یا چا پسې خبره کړې ده. او بل دا ده چې هغه په ډېر دغه عمر کې سړی وو، 80 سال په عمر کې سړی وو، نو هغه به اوس څه وکړي؟ هسې هغه خونی واخله چې هر چا دا کار وکړو خو ښې ونه کړل.
هر قومي مشر او سپین روبی چې وژل کېږي نو کورنۍ یې وایي چې له چا سره یې دښمني نه درلوده، دولت پرې خفګان ښکاره کوي او ډېری ځل سختدریزې وسلوال هم ترې بې خبري ښیي، لکه دا نن د ملک دلاور خان پیښه چې د هیچا مسؤلیت نه دی اخیستی. تاسو څه فکر کوئ چې اصل کیسه څه ده؟ ولې داسې کیږي؟
نو دا څه چې روان شوی دی، دا کوم لوبه چې جوړه شوې ده، دا پښتانه ټول غرق کړل، پښتانه تباه کړل، مشرانو نه اخلاص کړلو، مشرانو ته ډېر زیان ورسېده، بلکې مشرانو ته نه، قبیلو ته، پښتنو ته زیان ورسېده. دا د پښتنو په ضد باندې دا څه را نیول شوی دی، هر ځای چې جوړ شوی دی او هر څه کېږي، خو دا د پښتنو په ضد باندې دی. پښتانه ټول ټارګېټ کړي دي او دا ډېر خوشی کار وشو، بے بستہ قومونه قبیلې غرق کړل، تباہ کړل. دا د پښتنو په ضد دی، خو زما پښتنو ته یو آواز دی چې ټول یو موټی نه شي، د دې فساد او د دې شر نه خلاصېږي. یو موټی دې شي، نه په سپینګیري ده، نه په تورګري ده، ټول پښتانه دې یو ځای شي، یو ځای دې جواب ورکړي.
نو قومي جوړښتونه لکه د مشرۍ او ملکۍ سلسله خو لا هم موجوده ده. مثلا تاسو د یو قومي لښکر مشر یې، پښتنه دا ده چې ملکان یې غم نه خوري، قوم پر ملکانو بې باور شوی، که نور څه کیسه ده؟
زه په خپله ما پسې زه ټارګېټ شوی وم، په دې کې د شرپسنو د خوانه ډېر زورونه را پسې وکړه، زما بچی یې ونیو، زما ورور یې ونیو، خو ما د هغې نه ځان وساته، ومې ژغوره، ځان مې سنبال کړي. اوس مې دغه د ټوپک اخیستی دی د امن دپاره، او چې څوک خبره د ټوپک کوي، چا سره ظلم زیاتی کوي، هغې ته زه خاخما د جواب ورکوم چې زه ژوندی یم او زما بچی ژوندی ورکوي. بیا موږ خلکو ته چې راکړئ، زموږ خوا کې ودرېږئ. خو داسې خلک شته دي چې هغوی بزګله شوي دي او هغوی نه زړونه وتي دي، دوی سره ضبطې دي، د ضبطې کار کوي، بالکل بې همته شوي دي، او چا سره ټوپک لاس کې دی، په خپل کور کې ناست دی، په خپل وطن کې ناست دی، هیڅ څوک به نه شي ورتلی. پښتون خو تا ته پته ده چې هر یو بچه به چیټ رننګ شوی دی.
ملک صاحب، ولس خو ډېر وځپل شو، ډېرې قربانۍ ورکړي، آیا دولت تر سره لازمه همکاري کوي؟
ګوره وروره داسې کار دی چې حکومت د چا نه جوړ دی، حکومت د عوام نه جوړ دی، حکومت د ماوتا نه جوړ دی، حکومت به په کم کم ځای کې پوسټ جوړی او سبق کوي. درې نیم کاله وشو چې ما دا امن لشکر جوړ کړی دی، حکومت ما سره شانه په شانه او زه د حکومت سره شانه په شانه اوږه په اوږه روان یم. حکومت د عوام نه جوړ دی، چې عوام مرسته ونه کړي نو فوج به څومره وي؟
ملک سلطان صاحب، د افغانستان او پاکستان دولتونه پر یو بل تور لګوي چې وسله وال مخالفین په پوله تګ راتګ او د یو بل پر خاوره حملې کوي. یو نظر دا هم دی چې که د پولې دواړې غاړو ته پراته قومونه سره خپلو کې هم غږي او همکار شي نو دا مسله به ډېره په اسانۍ سره حل شي. آیا نشي کېدی چې ولسونه راپورته او د دې لانجو او بدبختیو په مخنیوي کې اتحاد وکړي، ګډې هڅې وکړي؟
په جنګل باجول په دې ځایونو کې کار شروع شوی دی، د کونړ خلکو سره، د اسمار هلته قبایل ټول مشواڼي خوا دې خوا ټول سره یو ځای شو، سلارزي سره یو ځای شولو. اوس موږ یو پروګرام روان دی، انشاءالله موږ به د خپل ګورنمنټ سره مشورې پکې کوو، افغانستان حکومت سره به ګورو، اخوا دې خوا مومن چې دي موږ به ټول یو موټی کېږو. اخوا د هغوی هېڅ تاثیرات لا نشته دي، دهشتګر اخوا کلاو ګرځي، کلاو ځایونو کې ناستې دي. موږ اوس په دې کې سوچ کې دي دا ولې دا حکومت درته نه وایي، بلکې په موږ باندې دا خبره راړوله. اوس زما په علاقه کې دا لس میاشتې وشه پرېشن شوی دی، په خوګاخیلو کې کلاو ناستې، په پارچاو کې کلاو ناستې، او خبرې ګوند چې په ولسوالیو باندې مازاد دي راځي. نو موږ هغوی سره انشاءالله چې خپل حکومت سره مشورې وکړو، دا ډېره یو غټه خبره ده. هغوی سره خپل اتفاق او اتحاد یو کړو، خلکو سره وګورو، نو دا به د هغه حکومت او دې حکومت په تعاون باندې کېږي.
یو قومي مشر ملک سلطان و چې د وژل سوي قومي مشر ملک دلاور د وژنې په اړه خبرې کولې. ملک دلاور پرون په پېښور کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل سو. په پېښور کې په ورستوي کې به مې چاودنې او ناامني زیاته سوې ده.
پر حرم جوڑوا لاد کابل پر ہر ور غلین دے لاد کابل پر ہر ور غلین دے دل تلا پل دوینو جام ڈکوے دل تلا پل دوینو جام ڈکوے ہاغ ٹک جام دلا کٹلین دے ہٹک جام دلا گٹ لین دے بپے خبر کے پر حرم جوڑوا بپے خبر کے پر حرم جوڑوا
د افغانستان د امنیتي ځواکونو قمندانانو په تیرو دوو میاشتو کې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو پر اساس د عالي رتبه وسلولو پر ضد عملیات رد کړي دي. دا چې ولې په دې اړه واشنگتن پوسټ رسپانې یو مطلب خپور کړی چې مهمې برخې له فرشته جلالزی څخه اوري چې راسره په سټوډیو کې ده. مهرباني.
مننه سالی. د واشنگتن پوسټ په حواله د افغان ځواکونو په ځان باندې د نوې اعتماد او اعتقاد د ناتو د ځواکونو په وړاندې د مخالفت یا بې اعتنايي په افغانستان کې د یو تغییر څرګندونه کوي. په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ اساسي برخه د ناتو د قومندانانو لخوا پر مختله او افغان لوري ډیر کمرنګي موقف درلود، خو له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د لاسلیک کولو وروسته د شپې عملیاتو مسولیت افغان لوري ته سپارل شوی. او واشنگتن پوسټ لیکي چې د شپې عملیات په افغانستان کې د رواني جګړې یو مهمه برخه ده. د افغان چارواکو په باور د دوی د قومندانانو لخوا مهمې پریکړې څرګندوي چې افغان لوري پر ځان اتکا زیاته کړې ده، او کله چې د ملکی خلکو د مسؤلیت مسله شي د نړیوالو قواو په مقایسه له زیات احتیاط څخه کار اخلي. د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز جنرال شیر محمد کرمی واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې له 400 تر 600 پورې د شپې عملیات رد شوي دي. ښاغلی کرمی ویلي امریکایي قومندانانو ویل چې دغه عملیات باید وسي ځکه مهم اهداف په نقشه شوي، خو زما خلکو ویل چې دا لوړ اهداف په لویه بیه تمامېږي. سمه ده چې ستر اهداف به په نقشه شوي وي، خو په سیمه کې د ښځو او ماشومانو موجودیت به دې مخنیوی کوي. د جنرال کرمی په وینا عملیات تر ډېره حده هغه وخت تر سره کیږي چې شدی او ماشومان د سیمې څخه وایستل سي. افغان چارواکي د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د خپلو هڅو یادونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیس د پنځشنبه پر ورځ وویل چې روان کال په ملکی تلفاتو کې 40% کموالی راغلی. د ملګرو ملتونو د دې چارواکي په وینا د ملکی تلفاتو د کمیدو شاته بیلابیل عوامل موجود دي. ښاغلی کوبیس له افغان لوري او همدارس د نړیوالو ځواکونو لخوا د دغې مسالې په ارتباط د احتیاط زیاتېدو ته اشاره وکړه.
Again, the bulk, the overwhelming majority of civilian casualties are caused.
دا وی پدې کې شک نشته چې زه د افغان دولت لوري او د ایساف لخوا هم د دغه ستونزې د کمول لپاره د هڅو زیاتېدو ته متوجه سویم. امریکایي چارواکي هم د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره پر خپلو هڅو ټینګار کوي. یو امریکایي چارواکي چې نه دی غوښتلی نوم یې واخیستل سي ویلي دي سره له دې چې افغان ځواکونه کله کله د شپې د عملیاتو لپاره د دوی د استخباراتو معلومات ردوي خو داسې شپې په ندرت راځي چې عملیات به نه وي سوي. دوی وایي هڅه کوي چې د ځواکونو لوژستیکي ملاتړ وکړي او په خپلو الوتکو کې افغان عسکر د عملیاتو سیمې ته ولېږدوي. دغه امریکایي چارواکي چې خپل هویت یې پټ ساتلی دی واشنگټن پوسټ ویلي د عملیاتو د ترسره کېدو لپاره ورستۍ خبره بیا هم افغانان کوي. ورسپانه دي کې د شپې د عملیاتو لپاره د امریکا د استخباراتي معلوماتو ردول په ډیر واضح ډول دا څرګندوي چې افغان قومندانان د ولسمشر حامد کرزي هغه خبره عملي کوي چې تیره میاشتې دوی ته کړې وه. جمهور رئیس کرزي له امریکا سره د اوږدې مودې ستراتیژیکو همکاریو د تړون تر لاسلیک یوه ورځ وروسته وویل چې افغان ځواکونه باید هغه نیمګړي معلومات رد کړي چې د امریکا د پوځ لخوا راغونډېږي. ولسمشر کرزي د کورنیو چارو وزارت ته وویل که چیرې د هغو معلوماتو په اړه چې امریکایي ځواکونه یې درته برابروي شک لري له مخې عملیات مه کوئ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي راډیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې ادرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار پر 2 بجو خبرونې پیلوي او د ماښام تر او د 12 ساعتونو لپاره روان وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په فیسبوک کې هم انټرنیټي پانه لري چې لینک یې د ازادي راډیو په رسمي وبپاڼه کې پیدا کولای شي. که چیرې نظرونه لري او په د ازادي راډیو د خبرونو په اړه ځینې پیشنهادونه لري کولای شي چې ازادي راډیو سره تماس ونیسي. ستاسو نظرونه به حتما په پام کې نیول کیږي. په پاتې شیبو کې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفاق. ملګرو جوړ تازه تکړه په خیر
نورګل شفاق او وګمر رشیدی مون نن ایتانی څنګه ته په مینه را بولی.
هو ملګرو ساينس او کمپیوټر د انسانانو ترمنځ د کلونو فاصله تر ثانیو او دقیقو را لاندې کړی دی.
شفاق صاحب اوس خو تر وسندونه خو ملګری هم د خپل کمپیوټر په پرده لیدلی او مخامخ سره خبري کولای شو.
وګمې خدغه کار ځینې ځوانان لکاره هم استلی دي.
په نن ایتان د څنګه کې د دې تر څنګه د وینې د ورکړي په ګټو ل ځوانان او ډاکټر سره خبري درته لرو.
هو سندره هم درته ساتي تلې ملګرتیا موخه. ملګرو خیران وای چې دومره خوږی ګما چې څوک دی وخوري او دومره ترخی ګما چې څوک دی وغورځوي
او هر څه په خپل حد اندازه خوان کوي. شفق صاحب د انټرنیټ لاري له ملګرو سره د خبرو کولو تار کله کله دومره سره غزيږي
چې څوک د وخت په تیریدو نه پوهیږي نو هماغه وی چې خپل کارونه ورنه پاتې شي.
څو ځوانان له خپل ځانه هم د سګیره لري.
زمونو مینوردک دی د یوه نګټه خلم په چت سره کیږي نو بیا زرت نشي تو ځان نه فارغ وای چې یو خبره کوي نو مجبور چې ځواب ورکړي او کاغذ ځواب درکړي دغه ځواب نه بل سوال پیدا کیږي. زمونږ د ترور دلور وادو دغه وادو په 500 بجو شو کده او ما د بل ترور سره پالان کې خبره کوله دغه وادو ما پاتې او چې کله مسات کتل چې 15 کمی 15 او ما ځان ات نو تر کړی دغه سره 50 باندې لګیا.
زمونو مسمتلا د کابل په هنتون د جنونې د پونځي محصول یم د پیسپوک څخه
ګټه اخلو او د خپل دوستانو سره چټ کوو نمداسې ماته زیات هغه کې شوې دي مثلا ما چټ کوم دوستانو سره مې او د پانتون باندې ناخته شوې ده کله مې فکر کړی ده چې ساته مې کتلې چې ساته بجونه هم څو دقیقې تېرې شوې وي
زما نوم وسیله بیان زیاتره د خپلو دوستانو سره مثلا زما د مکتب د دوران دوستان دي یا داسې نور دوستان به دي چې هغوی سره کوم یا د ترور لورانو سره مې کوم پانتون دوره د مثلا ما یو کانفرنس غوښته چې جوړې کړم د هغې په مبارکې چې زه هغه څه رقم ته جوړ کړم بیا ما د خپل صنفۍ سره مانه په دغه مورد کې لږ ډېر څه معلومات لري هغې سره ما دې حق له چټ کړی دی چې مثلا زه څه رقم باید دا مقدمه د خپل کانفرنس جوړه کړم که مفید ده ما هومره ورسره څنګه کې ضرر هم لري ځکه چې کله چې ورته کېنی او ته ورکې مصروف شي بیا وخت ګوري چې ستا ډېر وخت هم نیولی خو بیا هم وخت شوی دی چې زه د خپل کار نه هم پکې پاتې
وګمی د انټرنیټ لاري خبر یا په اصطلاح چټ څوک په ویډیوي یا تصویري بڼه کوي څوک په غږیز ډول او څوک بیا خبرې پکې په لیکلي بڼه سره کوي
bale رښتیا هم هم د سیده د کابل خروسیدونکو ځوان قدرت صاپای هم د خبرې ته په اشاره سره وایي چې کله کله په تصویري بڼه لملګرو سره چټ کوي
هو دی وایي چې چټ کول د موبایل په پرتله اقتصادي تمامېږي
کله چې موږ غواړو د ټلیفون لګلاري د خلکو سره نه ارتباط برقرار کوو هغه ډیر مصرف لري خو کله چې موږ غواړو د انټرنیټ لاري چا سره اړیکې ونیسونو دا به ډیر اسانه وي لبل په لور د چټنګ لاري مونږ کولای شو چې په تصویري ډول د خپل دوستانو او همکارانو سره وګورو او ووینو او سره د نظر تبادله وکړو
شفق سبی او بلزون بیا د خپل دفتر کیسه کوي چې د ادارې لخوا یې دینو همکارانو ته لدندې څخه د ګوښه کولو ګواښ شوی وو
هو چې په رسمي وخت کې د کار په ځای زیات چټ کاوه
زمانو فدا محمد ما یو دفتر کې کار کاوه زمونږ په دفتر کې څو کسانو وو فیسبوک نه ډیره استفاده کوله نو آی ټی لخوا پاغه فیسبوک تړلې شو خو دوی په کم چل خلاص کړو نو بیا د ادارې لخوا غوته اختر ورکړل شو چې که تاسو بیا فیسبوک وکړلو یا چټ وکړو نو تاسو به دندې نه ګوښه کړل شي
احمد رفیق هم لخپل ځانه ګل کوي وای چې چټ کولو زما دفتری کارونه راته ګډ وډ کړی دي
ما پچی همیشا ګیز د پارا پلان اول زما یان هغه کوم رسنوی نج مخت اخبارونه راتل هغه می هغه اول اجنډا می اطمان کتله مثال هغه ایدلاین ی د ټولو خو دغه چټ ی داس ی واستن زرا ته پیدا کړی چې دغه مطالعه نه لخت کم کړای ما او داس ډیر مهم اسنادونه چې زما ترغلی خپل کار سره پاتې دی او پاره کې مصرف شوی
وګمی احمد الله امین چې د کمپیوټر په برخه کې پزده کړو بوخته او لیوی ادارې سره د آی ټی په برخه کې کار کوي د جینو وپانو نمونه یادوي چې د چټ کولو امکان پکې شته
بلې دی وای چې موګی لبیل بیلالارو پر کارکونکو اتړلې شو او دوی څارلې شو چې په ورځ کې څومره چټ کوي
چټ امکان زیات خلک وسره بلد دي خصوصا ځوانان یهودا هټمیل دا اسکایپ کې دوی زیات چټ کوي فیسبوک دا ټوئیټر دا فلم دا زیات دوی کاروي نور شخصي ویب سایټونه هم سي آی ټی پویږي ځکه مختلف فایروال سافټویر نه دي هغه کول استعمال طریقې نه پوي شي څوک معلوم کې څوک څومره چټ کوي او چا سره چټ کوي
وګمی امین همدار از د ملګرو ترمنځ د شوخی او خاطره هم راتوي او زیاتوي چې
ځوانان باید یوازې د مثبت مقصد لپاره لچټه ګټه واخلي نه منفي مقصد لپاره
مثلا ځینې ملګری غواړي چې بل ملګری وزوري یا غواړي مثلا هغه معلوم کی زه سره کوم ته یو ملګری هغه کیسه کول نو خپل هغه ائی ډی جوړ کړی او جلکی په نوم باندې نو یو بل ملګری هغه سره چټ کو تقریبا یو نیم دو کال ما سره چټ کړی بل ورس مخ مخ شو چې پوښوي دا الګ ته نو ډیر خجالت شو مغه دفتر کې نږدې چې مغه کار پری دی خجالتوب لوبل نه او بل چټ یو خاصت لري ته زه نیم سات وکم نو نیم سات په ځای یو سات کې دوا درې یا تقریبا واته سات ته ما چټروم کې مصروف وي پایدم لري چټ کې اوسوک مثلا خارج کې وي تدل ته ورور دي خارج کې کول سي چټ لار نه فرزانه به ما سره خبرې وي کې د فري کار کوونکو لپاره خو له مثلا رسمي کار نه کوي چټ باندې خو اس به زه چټ د اس فائدې نه لري اسو بغ ځای کې ځوانان لپاره خصوصا افغان ځوانان باید زیات زحمت وباسي چټ دې شنه باید ځان لري او ساتي موږ ته ډیر پسمنده ملکم دا او باید ډیر تعلیم لپاره زیات کوشش وکړو سره خپل ځان ورسې یو ځای ته
دا ستاندې څنګه د ځوانانو خبرونه ته وایي
ځوانان ډاکټرانو له کمپیوټر څخه ډیره ګټه اخیستنه که سترګو ته تاوان رسوي.
نو د ځینو ډاکټرانو له نظره کمپیوټر تر خپل ځان چاپیره یو داسې مقناطیسي فضا هم جوړوي
چې ښایي د انسان په وجود بد اغېز وشیندي او له ځینو ناروغیو سره مخ کړي.
هو، وږمې تلسمیا یو داسې ناروغي ده چې ناروغي وینه کموي، باید هر میاشت تازه وینه ورکړل شي.
هو، د ننګرهار د سرخرود اوسیدونکو فرهاد هم یو زوی او یو لور درلودل چې په همدې ناروغي اخته و.
هو، لور ته خو وینه پیدا کړی شوه چې تر اوسه غیږ پرې ډکه ده وږمې، خو زوی ته وینه پیدا نه کړی شوه ځکه یې د ژوندیو له دنیا کډه وکړه او د ده په وینا جامعه بدل کړه.
زما دوه پلار وینه په کار سوی ده، یو لور ته مې یو زوی ته مې دوه ماشومان مې اول مې یو زوی و تقریبا اته ورځینه و هغه تم چې وینه واخسته وي د وینه واخله ورته شپه وینه تیرو شپې پورې بیا هغه لاړ جامه بدل کړه. بل لور مې وینه ورته په کار سو هغه سلور ورځینه و هغه ته بیا وینه په کار سو هغه تم وینه تبدیل کړه خوش بل مرس.
ځوانانو خو څه وایي چې دنیا په ښو خلکو آباده ده، اوس هم د داسې انسانانو کمی نشته چې د
نورو په خوښۍ کې خپله خوښي ویني وږمې او یو چا سره په ښه کولو باندې فخر کوي.
ځوان عبدالغیور د همداسې ښو انسانانو له ډلې دی، یوه داسې ماشوم ته یې وینه ورکوله
چې د ژوند او مرګ تر منځ یې سلګې وهلې، خو د ده وینې ژوند ورپاخه.
دا دوه کال کېږي چار شپږ میاشتې زه وینه ورکوم. وایي چې څوک چې وینه ورکوي خپل همنوی ژوند ژغوري. دا زما دپاره افتخار دی چې زه وینه ورکوم او زما د وینې په سبب د چا ژوند ژغوري کېږي. دلته یو ماشوم و د وینې ورته په کار و، بس د هغې لپاره د کومک دپاره دلته تراغلی او زه ډېر خوشحاله یم چې یو ماشین زما په وینې باندې ژوند پیدا کړي.
شفق صاحب، د وینې د ورکړې په اړه را سره دوه پیغلو دوه خاطرې هم شریکې کړي.
هو، وا بیرو.
زما نوم برهنه ده. دوه کاله مخکې زما ورور موټر باندې ټکر کړی و، نو هغې ډېرې وینې ته ضرورت درلود. نو بیا ما په ډېره مینه باندې خپل ورور ته وینه ورکړه چې زما ورور بیرته جوړ شو. نو زه ډېره خوشحاله شوم چې ما وکولای شوای چې خپل ورور ته چې لازم راته شیرین دی وژغورم.
پاکیزه روزو د کابل پوهنتون کې محصله یم. زما خپله د خاله لور وه. د هغې مشکل دا و چې هغې به کله چې به هغې ولادت کوه نو هغې به وینه، او د هغې وینه هېڅ په د غزنی په هېڅ روغتون کې نه پیدا کېده. او چونکې د سفر ګروپ وینه، او د هغې به خور وه چې د هغې وینه ورسره سمکېده. د هغې درې ماشومان وشول. په درې سرو کې د خپلې پیغلې خور هغې ته وینه ورکړه، هغه یې وژغورله. درې سره ماشومان چې نن هر څوک یادوي ټول وجه د تا له وجې ستا د وینې په خاطر باندې هغه ژوندي پاتې شوي.
ملګرو، ځینې ځوانان د وینې له ورکړې ویره لري چې ښایي کوم تاوان به ورته ورسوي. خو وږمې په کابل کې د وینې مرکزي بانک مشر ډاکټر احمد مسعود رحمانی څه وایي؟
هغه دا ویره بې ځایه بولي او تر څنګ دا هم راته وایي چې په کومو شرایطو برابر انسان وینه ورکولی شي.
د وینې ټول حجرات تقریبا که زموږ یو ورور او خویندې وینه ورکړي او ورنکړي یو سل شل ورځې عمر لري. زړه حجرات له باندې ځي. د وینې ورکړه د صحت له نگاهونو هیڅ تاوان نه لري، بلکې نننی طبابت دا ښودلې ده چې انتداد خاصې طبي ګټې هم لري. مطالعات ښودلي ده چې د وینې د هر ځلې په ورکړې سره تقریبا یو پاوند وزن کمیږي. ضمنا دا هم ثابته شوې ده چې د وینې ورکړه د کولیسترول په کمولو کې د مزمنو تنفسي امراضو د جلوګیري نه او هغه څو دوامدار مزمنې سردردۍ لري ثابته شوې ده چې د وینې ورکړه او دغه ناروغۍ ته ګټه لري. د کانسر ناروغۍ امکانات ډېر کم دي، په هېڅ عنوان سره تاوان نه لري، بلکې خپل خاص صحي فواید هم لري. هر هغه ورور او خویندې چې د هغوی عمر د 15-20 کلو تر منځ وي، د دې په څنګ کې و هغه ساري ناروغۍ چې د وینې له لارې نه انتصارات کوي لکه ایچ آی وي، تور زیړی، هپاتایتی سي او سیفلس و داو نه لري. وزن د 25 کیلو نه کم نه وي. فشار تقریبا د اصلو وشلو او د نیو ترمنځ وي.
وګمې ډاکټر رحماني وایي چې دا اونۍ 15 ورځې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وینې د راټولولو په موخه کمپاینونه ترسره کوي چې زیاتره پکې ځوانان برخه اخلي.
زمونږ د وینې د راټولولو کمپاینونه په دوامدار شکل سره په هفته کې 15 ورځې په منظم شکل سره دایریږي. په دې کمپاینونو کې اکثرا ځوانان برخه اخلي. مختلف دولتي او غیر دولتي او بینلني مؤسسات ته رجوع کوو او له هغوی نه امیدنه مونږ ټولو. زمونږ خویندې ورونه رجوع کوي، راځي او دلته وینې هدا کوي. مونږ سیار د وینې د راټولولو بسته او هغه مختلف مراجعو ته ځي وینې راټولوي. الحمدلله په تیرو کلونو کې د وینې د ورکړې فرهنګ و ډیر ښه سوی. ولې متاسفانه تر اوسه پورې و دغه اشتراک په دې حد کې نه ده چې موږ اوس وکړی سل فیصده وړتیاوې له دې رضاکارو دونرانو نه ولولاسته راوړو. هغه ایجاب د دې کېږي چې موږ باید پایواز نه هم وینه واخلو.
شفق صاحب، دوی راټوله شوې وینه کومو ناروغانو ته په څه ډول ویشي؟ آیا په بدل کې پیسې هم ترې اخلي او کنه؟
دا پوښتنه هم ډاکټر رحماني ځوابوي.
موږ له خلکو نه پیسې نه وان سره د وینې د ورکړې په بدل کې پیسې نه اخلو. وینه خرڅېږي نه او قیمت هم نه لري. موږ تلاسیمیا هیموفیلیا ناروغان لرو او تلاسیمیا ناروغان تقریبا زموږ هغه ناروغان دي چې هغوی ته زموږ هر پوینټ وینې د هغوی په دې قادره وي چې یو میاشت نور هم سوند وکړي، یعنې د وینې ورکړې د مریضانو ته بې نهایت حیاتي ده. موږ په خپل دې اداره کې تلاسیمیا هیموفیلیا مریضان لرو په منظم شکل سره هغوی ته وینه ورکړي.
ډاکټر رحماني وایي چې د وینې د ورکړې فرهنګ په بېلابېلو ډولونو د پیغمبر علیه السلام له وخته رایج و.
د وینې د ورکړې فرهنګ تقریبا د پیغمبر علیه السلام له وخت نه رایج و، ولې په مختلفو اشکالو سره. قرآن کریم په ډېر واضح شکل سره آیت شریف ته بسم الله الرحمن الرحیم و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، و څوک چې چاته زون وبخي دا په دې معنا ده چې ټول بشریت ته زون بخلی. او د وینې د ورکړه تقریبا زموږ یو ورور یا خور ته چې د ژوند او د مرګ ترمنځ مبارزه کوي هغوی ته زون وربخي. چې د اسلام دین د وینې د ورکړې حامی ده، خلکو دې ته هڅوي چې وینه ورکړي. بعد هر څوک هم چې شورا د علما خصوصا د محرم په ورځو کې موږ سره د افغانستان علما همکار دي، خلکو دې ته هڅوي چې وینه ورکړي. او الحمدلله خلک هم په دې کمپاینونو کې ډېر ښه اشتراک کوي.
ملګرو رحماني له ځوانانو غواړي چې د رضاکارانو په حیث د وینې د راټولولو په کمپاینونو کې ورسره ونډه واخلي.
زموږ درخواست د افغانستان له ټولو خویندو وروڼو په خاص شکل سره ځوانانو نه دا ده چې په هفته کې یو ورځ په میاشت کې یو ځل موږ سره د رضاکار شکل سره په یو کمپاینو کې نه تنها اشتراک وکړي، د خپلې کورنۍ په سطحه، د خپلې کلي په سطحه. متاسفانه دغه منفي تشویشونه وجود لري، د دې په ماتولو کې، د دې په منځ وړلو کې موږ سره کومک وکړي، وینه ورکړي او تر څو وسو کړي چې د یو ورور او خویندې ځوانانو سره.
وږمې، د روان کال د اپریل پر 28مه نیټه د ویښ افغان ټولنیز تحریک لخوا په ننګرهار پوهنتون کې د وینې د ورکړې کمپاین ترسره شو.
هو کې چې ګڼو کسانو پکې وینه ورکړه.
هو، دې کمپاین ته یې نوم ورکړی و وینه متویوي
وینه ورکړې.
راځه عرفان خان ته وږمې غوږ شو چې همدا خبره لکه په هنري او سندریز ډول کوي.
په دنیا حکم چلو خلکو دنیا زمونگا یو شریک کلے دے زمون پکلی کی شرم چوڑا وی زمون پکلی کی شرم چوڑا وی زمون پکلی کی شرم چوڑا وی زمون پ